تو تجارت حکومت طالبان گشایش یافت.
سهار شپک بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلست. لدې شپې د ازادۍ رادیو خبرونې په 19 یوشت او 15 متره لنډو څپو پیلېږي. په دې اوساته خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خبرېږي، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د افغانانو لپاره د وړیا کورسونو د پیل خبر ورکوي. د سفارت پرون پر ایکس شبکې ولیکل چې لوړو زده کړو ته د افغانانو د لاسرسي د ملاتړ د پروګرام له لارې د معلوماتي ټکنالوژۍ، حقوقو، روغتیا، سوداګرۍ او ساینس په برخو کې روزنیزې دورې پیلوي. د سفارت د بیان له مخې د دې پروګرام له لارې په افغانستان کې ډېره وړتیا لرونکو خلکو ته په وړیا توګه د آنلاین روزنې زمینه برابرېږي څو نور مهارتونه زده او خپل اړیکې جوړ کړي. سفارت د دې کورسونو د نوملیکنې آنلاین ادرس هم پر خپل ایکس پڼه خپور کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د افغان ښځو د اقتصادي استقامت د اتحاد ناسته تیرونی اعلان کړه. دا پروګرام د امریکا حکومت د لسګونه لویو کمپنیو په ملتیا افغان ښځو ته د زده کړو زمینه برابروي. په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان استازی او سفیر وایي د اعدام او انس حقانی په اړه د دله خبرو ناسم تعبیر شوی. نصیر احمد اندیشه پرون پر خپل ایکس پانه لیکلی چې له حقوقي او ارزشي پلوه د اعدام د سزا په اړه د خبرې چې ګڼ غبرګونونه یې اوپارول هیڅ کله د بشري جنایتونو او د انتحاري بریدګرو په اړه د عدالت په تطبیق کې د تردید او شک معنا نه ورکوي. خغلی اندیشه ورمورس له تولو نیوز خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې اعدام په امریکا او ګڼو نورو هیوادونو کې هم عملی کیږي، خو مهمه یې بڼه ده. اندیشه د طالبانو د جګ پوړي غړي انس حقانی یادونه کړې و چې د په وینا په اعدام محکوم شوی و، خو منتظر پات شول او اوس خدای د هیواد یو ځوان هلته شته. په داسې حال کې چې روژه مبارکه را روانه ده، د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي په غزه کې پر اوربند موافقه اوس د حماس په لاس کې ده. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. ښاغلی بایدن پرون خبریالانو ته وویل چې اسرائیل همکاري کوي، نو حماس باید په دې برخه کې پریکړه وکړي. بایدن زیاته کړه چې که روان وضعیت په روژه کې هم دوام وکړي نو دا به ډیر خطرناک حالت وي. دا په داسې حال کې ده چې پرون له اسرائیلو پرته د بیلابیلو اړخونو پلاوي د درېیمې ورځې لپاره په قاهره کې د غزې په تړانګه کې د اوربند او د اسرائیلي برمتو د خوشې کولو په اړه د بحث لپاره راټول شوي وو. مصر په غزه کې د یو 40 ورځني اوربند طرحه وړاندې کړې ده. د فرانسې ولسمشر وایي چې اوس د اوکراین د متحدانو لپاره د ګام پورته کولو وخت دی، نه د ډار وخت. ایمانویل مکرون پرون د چک جمهوریت پلازمینې پراګ ته د سفر پر مهال یوې غونډې ته وویل
موږ خامخا په اروپا کې یوې شیبې ته نږدې یو، چیرې چې دا مناسبه ده چې ډارن ونه اوسو. موږ هیڅکله نه غواړو چې تراژیدي راشي، او زه باور لرم چې فرانسه او د چک جمهوریت په دې پوهیږي چې په اروپا کې څه پیښیږي. جګړه زموږ خاورې ته راستنه شوې.
ښاغلی مکرون ټینګار وکړ چې په داسې شرایطو کې باید په زړورتیا سره اقدام وشي. د 2022 کال د فبروري پر 24 پر اوکراین د روسیې له غیر مواجه یرغل وروسته چک جمهوریت او فرانسه د اوکراین نشته متحدان ګڼل کیږي. او د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې سبا د یو ورځنۍ لوبو لړۍ پیلوي. لومړۍ لوبه سبا مازیګر په شارجه کې پلان شوی. افغان کرکټ بورډ ویلي ملي لوبډله د لوبو ته چمتووالی لري. د ایرلند په وړاندې یو ورځنۍ لوبو ته ملي لوبډلې پر نورو پخوانیو تجربه کارو لوبغاړو سربیره درې ځوان لوبغاړي علي محمد، غزنفر خروټی او بلال سمی هم غوره کړي. د دې لوبو لوبڅاري به څلور افغان امپایران کوي. راشد خان او مجیب رحمان چې د ملي لوبډلې مهم توپ اچونکي دي، له ژوبلېدو وروسته لا هم د استراحت او بیا چمتووالي په حال کې دي او په دې لوبو کې به نه وي. خبرونه موله ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې د افغان ځوانانو د ارکستر غړو بلاخره د برتانیا ویزه ترلاسه کړي او ډیر ژر به په لندن کې خپل لومړی کنسرت ورکړي.
د پنځمې پورز به د افغانستان د ځوانانو ارکستر خپل سفر پیل کړي او د پنځمې په ماښام به لومړی کنسرت ساوت بانک هنري مرکز د ملکې الیزابت په تالار کې ترسره کړي.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي کېدای شي چې د خلیج په هیوادونو کې پر افغان کارګرانو د ویزو نوي محدودیتونه ولګول شي.
مشکلات به کی ډیر دي ځکه عربي ودونه او سويزي نه ورکي افغانستان ته ویزه باندې دي. دوبي مخکي ویزه وي خو سي ویزه بند کړی دي نه ورکوي. نو سودي خو مخکي بند کړی دي او ویزه نه ورکوي.
په غزنی کې د ورستۍ اوریاو په دوام خلک د اوبو بندونه غواړي.
که بندونه وترل نو بیا مو سهيله مونږ چې خدای مهربان سکل کې بیا دونه وو پیدا شي سادي مو د نيستي کښتره وو.
په نړیوالو مسایلو کې به د امریکا د ولسمشرې د انتخاباتو لپاره په جمهوری پال ګوند کې دننه د بریا لپاره د ډونالد ټرمپ هڅو ته کتنه وکړو او په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي.
تر دې شیبه د ازادۍ راډیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته ورستل دی چې د برتانیا د کورنیو چارو وزارت د افغان ځوانانو د ارکستر د غړو د ویزو د غوښتنې د ردولو لکبله له سختو نیوکو سره مخ شو. اوس دوی ته ویزه ورکړل شوی او د دې ارکستر لومړی کنسرت به د پنځشنبه په ماښام د لندن په کوین الیزابت تالار کې ترسره شي. د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د ځوانانو د ارکستر لخوا د کنسرتونو د لړۍ چې په بهر کې فعالیت کوي د منچستر، برمنګام او لیورپول په ښارونو کې به د خاموشۍ د ماتولو یا شکست سکوت په نوم ترسره شي. صفی الله ستانکزای د موضوع نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ بنسټګر ډاکټر احمد ناصر سرمستوي د بریتانیا د کورونی چار وزارت د لومړنۍ تامي برعکس د افغان ځوانانو د ارکستر د غړو لپاره د ویزي غوښتنه رد کړې وه او د هغوی هنري سفر له سختې ننګونې سره مخ کړی و. خو په ټولنیزو شبکو او لویو برطانوي رسنیو کې د دې پریکړې په خلاف د پراخو غبرګونو وروسته د کورونی چار وزارت اړ شو چې په خپله پریکړه بیا کتنه وکړي. احمد ناصر سرمستوي اوس د افغان ځوانانو د ارکستر ټولو غړو ته ویزي ورکړل شوې.
افغانستان بر اساس
پنځمې پورز به د افغانستان د ځوانانو ارکستر د پخوانی پلان لمخې خپل سفر پیل کړی او د پنځمې په ماښام به لومړی کنسرت ساوت بانک هنري مرکز د ملکې الیزابت په تالار کې ترسره کړي او له هغې وروسته به د پلان لمخې راتلونکي کنسرتونه په ټاکلو ورځو او وختو کې د مانچستر، برمنګام او لیورپول په ښارونو کې هم ترسره کړي.
برمنګام و ریولپور هم اجرا خواهد شد.
د بریتانیا د پارلمان د کورونی چارو د کمیټې مشر ډیانا جانسن هم پرون په ایکس پاڼه خوښي څرګنده کړه چې د بریتانیا د کورونی چارو وزارت د پریکړې په بیا کتنې سم کار کړی دی. ښاغلی سرمست په 2013 کال کې په کابل کې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ بنسټ کېښود، خو وروسته له هغه چې طالبانو د 2023 کال په اګست کې یو ځل بیا واک ترلاسه کړ د موسیقي پر هنري سخت بندیزونه ولګول. د دغه انسټیټیوټ هنرمندان اړ شول چې لومړی قطر او بیا پرتګال ته لاړ شي. احمد ناصر سرمستوي له هغه وخت راهیسې چې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ هنرمندان د طالبانو لخوا له واده شړل شوی، دوی د سویس، فرانسې، ایتالیا او جرمني په ګډون د نړۍ په ګڼو وادو کې کنسرتونه کړي او د دوی ورستۍ کنسرت هم د سویس په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې وشو.
دسته‌های مختلف انسټیټیوټ ملي موسیقي افغانستان بعد
از افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ بیل ابل ډلې له افغانستان تر وتلو وروسته د پرتګال په بورګا ښار کې بیا جوړ شوی. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ ټول ځوانان د موسیقي په برخه کې خپل زده کړو ته دوام ورکوي. د افغان میرمنو ارکستر یعنی زهره، د افغانستان د ځوانانو ارکستر، د ازادي هنري ګروپ، ترنم هنري ډله، د قوالی سندرغاړو ډله او د افغانستان د محلي سازونو ډله ټول برته جوړ شوی او د یو نیم کال راهیسې دوی برته نړیوالو ستیجونو ته راګرځېدلي او د نړۍ په مختلفو هیوادو کې کنسرتونه دایر کړي. د ښاغلي سرمست په وینا د روان کال په دوبی کې به د افغانستان د ځوانانو ارکستر له زهري ارکستر سره په ګډه د امریکا د متحدو ایالاتونو په کارنګي هال کې چې د نړۍ تر ټولو مهم د موسیقي تالار دی کنسرتونه ترسره کړي. د موسیقي نړیوال شورا د افغانستان د موسیقي هنر په ځانګړي ډول د افغان ځوانانو د بډاینې او روزنې په برخه کې د ډاکټر احمد ناصر سرمست د هڅو د ستاینې په ترڅ کې هغه ته په 2023 کال کې د موسیقي د حقونو د اتل لقب ورکړ.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وای د خلیج لګړو هیوادونو څخه د افغان کارګرانو لپاره د کاری ویزو تر لاسه کول ورځ تر بلې ستونزمن کیږي. د شبکې په خپل تازه راپور کې ویلي په هیواد کې د ناوړه اقتصادي وضعیت او بیکاری ترڅنګ افغانانو ته د کار او استوګنې د ویزو په ورکولو محدودیتونو د کورنیو پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی. یو شمیر افغان کارګران هم وایي چې له عربي هیوادونو څخه د کاری ویزو په ترلاسه کولو کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه پامکړی د ازادۍ رادیو د خبریال راپور ته
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د دوشنبه په ورځ یو راپور خپور کړی چې پکې ویلي له 2021 کال وروسته له عمان پرته د فارس خلیج ډیری هیوادونه افغان کارګرانو ته ویزې نه ورکوي. بحرین، کویت، عراق، عمان، قطر، سعودي عربستان او متحده عربي امارات د فارس خلیج د هیوادونو په ډله کې دي. د دې شبکې په وینا افغان کارګران په افغانستان کې خپل کورنۍ او تاد او دغه هیوادونو للارې پیسې استوي او دا کار د افغانستان پر اقتصادي څرخ اغیز لري. د دغه راپور لمخې هغه افغانان چې د فارس خلیج له هیوادونو څخه د کار جوازونه او ویزې لري د کوربه هیوادونو للوري لستونزو او نورو سختیو سره مخ دي. په راپور کې له یو شمیر افغان کارګرانو او د هغوی له خپلوانو سره خبرې شوې چې هغوی ویلي د سعودي عربستان په ګډون عربي هیوادونو د افغانانو پر اقتصادي فعالیتونو سخت قوانین وضع کړي او د مالیاتو او د اوسېدو د جواز فیسونه زیات کړي دي. په راپور کې دغه راز ویل شوی چې متحده عربي اماراتو د څلورو کلونو لپاره افغانانو او دیارلس نورو اسلامي هیوادونو ته د ویزو په ورکولو بندیز لګولی او مرکه کوونکو ویلي په وروستیو کلونو کې یو شمیر کارګران له دغو هیوادونو ایستل شوي دي. د خوست ولایت اوسیدونکو نقیب الله وایي د جمهوری حکومت پر مهال په سعودي عربستان کې په ناقانونه توګه کار کاوه او اوس چې بیرته افغانستان ته راستون شوی د کورنۍ اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی او د دوبۍ په ګډون نورو هیوادونو ته له ډیرو هڅو سره بیا هم د کار لپاره نشي تللی. هغه ازادي راډیو ته وویل
نو موږ غواړو چې لاړ شو کار لپاره چې کار پیدا کېږي کار پیدا کولی شي نو غواړو چې لاړ شو. خو دلته مشکلات بیخي ډېر دي ځکه عربي ودونه اوس ویزې نه ورکوي افغانستان ته. ویزې بندې دي، دوبۍ مخکې ویزې وې خو اوس ویزې بند کړې دي، نه یې ورکوي. نو سعودي خو مخکې بند کړې دي او ویزې نه ورکوي. نو مشکلات بیخي ډېر دي، کارونه بیخي صفر دي، اقتصادي وضعیت بیخي خراب دی، خلک ډېر سخت مشکلاتو کې دي.
د خوست ولایت یو بل اوسیدونکو عصمت الله زدران هم وایي د بیکاری له امله عربي هیوادونو ته د تک پلان لري خو د ویزو په ورکولو محدودیتونه ورستر بلی زیاتیږي.
دلته کار روزګار نشته، وخت مې د عربي متحده امارات ویزه پیدا کوم خو بیخي مشکله ده. اول خو پیدا کیږي نه، که پیدا دې کړه نو بیا ډېر لوړ قیمت لري. معنی دلته مجبورې چې اقتصادي ریسک یا خطر ورته واخلي په ځانو منی، نو بیخي زیات مشکلات دي.
دوی لا دغه هیوادونو غواړي چې افغانانو ته د کاری ویزو ترلاسه کول اسانه کړي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي افغانان له څو کلونو راهیسې د کار او سوداګرۍ په لټه کې د سعودي عربستان په ګډون د فارس خلیج هیوادونو ته ځي او له 2000 لومړي کال وروسته د دوی لپاره دا فرصت زیات شو. خو په 2021 کال کې د طالبانو له بیا ځلي راتګ وروسته د عربي هیوادونو په ګډون په ډیرو هیوادونو کې د ویزو پر ورکولو بندیزونه زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د دغه هیواد د خلکو بېوزلي، بیکاري او اقتصادي ستونزې زیاتې شوې او په سلګونه زره د بېوزلۍ او بیکاری په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله له افغانستانه وتلي او د سیمې هیوادونو ته تللي چې اوس مهال په دغو هیوادونو کې د جبري ایستنې په ګډون له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د کندهار اوسیدونکو د بیکاری له زیاتوالي شکایت کوي. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویل چې له یوې خوا هوا سړه شوې او له بلې خوا بیروزګاری له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. یو شمیر وزګار کسان چې هر ورځ د سړک په سر د کار په تمه راټولیږي د طالبانو له حکومت او نړیوالو مؤسسو غواړي چې دوی ته د دوامداره کار امکانات برابر کړي.
د کندهار ښار وسیدونکو سلطان محمد د سړک پر سر هر ورځ د کار په انتظار سبا کوي. هغه نن هم د ورځې تر یوولس بجو کار نه دی موندلی. سلطان محمد وایي د کار د نشټوالي لامل له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او نسې کولای اولادونه په ډوډۍ ماړه کړي. دا غه په خبر آن د اولادونو د زده کړو لپاره قلم او کتابچه هم نسې رانیولای.
دا درېمه میاشته چې دلته چوک ته موږ راوځو، بلکې یوازې زه نه یم، د ټول افغانستان د ټولو ولایتو خلک دلته راځي. کار روزګار نشته، خواري نشته، روزانه نشته، ژمی دی، دلته بیکاری دی او هر سړی کور بچانو زندگی لري. موږ مؤمنان ماشام ډوډۍ غواړي او موږ د ډوډۍ وسطوان نه لرو، کالی غواړي، قلم کتابچه غواړي. دغه اتمه میاشته ما سره د خپل مؤمنانو د مدرسې پیس مولوی صاحب غواړي. سړی هر سهار ما ته راستي چې د مدرسې وسنه لرم چې زه خالي پیس ورکم. موږ د حکومت او د څخه دغه غواړو چې موږ ته کار زمينه برابره کړي، موږ په کار باندې اخته کړي، چې روزانه درې سوه د موږ ته جدبد وسوه راکړي، موږ ته هر روزه کار راکړي، چې موږ د خپلو مؤمنانو وچ ډوډۍ پیدا کړو.
د کندهار ښار یو شمېر نور اوسېدونکي هم چې د سړک پر سر د کار لپاره انتظار دي، له بیکاری شکایت کوي او وایي چې د ژمي په ورځو کې په هفتو هفتو کار نه ورپیدا کیږي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی موسساتو څخه د دوامدار کار غوښتنه کوي.
عبدالغنی کارونه نسته، بېخي هره ورځ راوځو، بلادرې ولس دولس پر ناسي واسپېرته کور ته ځو، کار نه سپېدا بېرته ولاړ کور ته، روزه را روانې او بېرته روانې کور ته. کار نسته، موږ دولت څخه غواړو چې موږ ته یو کار ما برابر.
زما نوم ضیور الله، موږ د روزانې دپاره راوتلي یو، کار نه راپیدا کېدو وروره په کور کې ډېره لون راپسې، یوازې زه کار کوم په کور کې، نور کار نه سپینځرې دي. سازم کمزور یو بل اندوالم لرم، ما څنګه که ناست سازم کمزور دي، اوس یو ولس بجي موږ ته کار نه دی راپیدا، ساری څه ناست یو.
په عیني وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کار او ټولنیز چارو ریاست مسؤلین وایي هڅه کوي امکاناتو ته په کتو خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. د دغه ریاست د کار امیر مولوي محمد یوسف محمد وایي په کندهار کې به د نخیا او پشمی فابریکې په فعال کېدو سره به زیاتو کسانو ته د کار زمينه برابر شي.
په اله اوس موږ تقریبا 1140 صف نفر لرو د ولایت مقام څخه چې هغه احکام ورکړي دي، موږ راځي کړي دي، موږ راځي صف لرو. په دغه نفر کې داسو 1200 نفر ته موږ اوس په اله پر کار باندې روان دي، کار ورته پیدا کړی دی. او هغه تعلیم والا خلک هغه موږ و ځینو ریاستو ته معرفي کوو، ښاروالۍ ته معرفي کوو، یا دغه اوس په لاله په پلان کې دغه د نساجي په پرکه دغه ته موږ هم ډېرو مین لرو چې اکثره کسان دلته ثبت کوو او دلته ځای کوو.
دا په داسې حال کې ده چې څو اونۍ وړاندې د سره صلیب نړیوالې کمیټې په خپل راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې بیکاري زیاته شوې او ډېرې کورنۍ د خپلو لومړنیو اړتیاو د پوره کولو وس نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو سورزو نړیوالو مسایلو ته. امریکا د 2024 کال د ولسمشری د انتخاباتو لپاره د جمهوریت غوښتونکو ګوند په لومړنۍ ټاکنو کې ډونالد ترامپ د بریا په تمه دی. په شاوخوا 15 ایالتونو کې په جمهوریت پال ګوند کې د نن سیالۍ د سه شنبه په ورځ وشوې چې د دومره لوی شمیر ایالتونو د لومړنیو رایو په خاطر دا ورځ د سوپر سه شنبه یا لوی سه شنبه په نوم یادیږي. صفی الله ستانکزی د موضوع تفصیل اوروي.
جمهوری غوښتونکي د 2024 کال د پاره د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ او په ملګرو ملتونو کې د امریکا د پخوانی سفیر او د جمهوری غوښتونکو بلې نوماندی نیکی هیلی له منځه باید یو کس وروستي د ورته وټاکي چې په نومبر کې د دیموکراتانو له کاندید او اوسني ولسمشر جو بایدن سره سیالي وکړي. په اکثرو ایالتو کې پرون د ترامپ مخالف او ملاتړو خپلې رایې کارولې. د ترامپ یو پلوي د ټینیسي اوسیدونکي جان مکارتي رویټرز ته وویل،
ما ترامپ ته په دوو تیرو ټاکنو کې رایه ورکړې. زه فکر کوم چې هغه د نورو کاندیدانو پرتله له خلکو سره یو اړیکه لري، ممکن دا یې په ګټه وي یا یې په زیان، خو هغه رک سپین ویونکی دی. اکثر مسایلو کې قاطعیت لري.
د دې چې لوی سه شنبه یا سوپر ټیوزډي کې د 15 ایالتونو خلکو د جمهوریت غوښتونکو ګوند کاندید د ټاکلو لپاره رای ورکړي، ځینو نیکی هیلی غوړه کړي. ل دې ډلې چارلز بولتن اسوسییټډ پریس سره خبرو کې وویل،
زه په واقعیت کې د ټرمپ پلوی وم، خو د سړی زه سخت وویرولم. ما لومړی وار ډیر کسان قانع کړي وو چې ده ته رای ورکړي. خدای له خپلو نظریاتو او توندلارۍ سره د دې لامل سو چې بیا رایا ورنه کړي.
ټرمپ وروسته له هغه سه شنبه د جمهوري غوښتونکو لخوا په 15 ایالاتو کې د لومړنۍ رایګیري د اخیستلو لپاره ودرېد چې د امریکا سترې محکمې د کلورادو ایالت د عالي محکمې هغه حکم لغوه کړ چې د دغه ایالت په ټاکنو کې د ډونالډ ټرمپ د نوماندۍ د منع کولو په اړه یې کړی و. د کلورادو ایالت محکمې ډونالډ ټرمپ د 2023 کال د جنوري په 16 د هغه د پلویانو لخوا د کانګرس په ودانۍ په یرغل کې په فعال رول لوبولو تورن کړی و، او په همدې خاطر یې د امریکا د اساسي قانون له مخې هغه له نوماندۍ منع کړی و. خو سترې محکمې ویلي ایالتونه یوازې د ایالتونو د چارواکو په اړه پرېکړې کولای شي. د فدرال دولت چارواکو په تیره بیا ولسمشري مقام په اړه داسې پرېکړې یوازې د کانګرس په لاس کې دي. د جمهوري غوښتونکو لخوا ولسمشري ټاکنو ته د وروستي کاندید په توګه ټرمپ 215 ټاکنیزو استازیو یا ډیلیګیټس ته اړتیا لري. ځینو لومړنیو پایلو ښودلې چې ټرمپ په 203 نمرو مخکې دی، حال دا چې سیاله نیکی هیلی 43 ټاکنیزی استازولۍ خپلې کړي. تمه ده د امریکا ولسمشري ټاکنې د 2024 کال د نومبر په 15 ترسره شي.
د ازادۍ رادیو خبرونې اوري. په ترکمنستان کې د ترکمن افغان په نوم د افغاني تولیداتو او محصولاتو نندارتون له جوړېدو سره هم مهاله د کاروانګرو میرمنو د ټولنې غړي ادا کوي چې په دې نندارتون کې د کرنې مسلکي او صنعتکارو ښځو ته ونډه نه و ورکړل شوې. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې په دې درې ورځني نندارتون کې چې د دوشنبه پر ورځ پیل شو، د ښځو اړوند 15 شرکتونو په ګډون تر 300 زیاتو افغان سوداګرو او صنعتکارانو برخه اخیستې ده. د افغانستان د صنایعو او قانون د خونې مسؤلان وایي چې د دې خونې لخوا تر 100 زیات صنعتکاران یاد نندارتون ته ورپیژندل شوي.
د افغانستان د تولیداتو او محصولاتو د نندارتون په دویم ورځ کې د ترکمنستان په اشقابات ښار کې د ترکمن افغان په نوم جوړ شوی د کاروندګرو میرمنو ټولنې شکایت وکړ. هغه ښځې چې د کرنې او لاسي صنایعو په برخه کې کار کوي په دې نندارتون کې ګډون نه دی ورکول شوی. د یادې ټولنې مشر ممتاز یوسف زید د سه شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت خزو ونډه د سوداګرو میرمنو خونې ته ورکړې، او په خبره چې یاد نندارتون ته د کسانو په ورپېژندلو کې دوه ګونې چلن شوی دی.
نو متاسفانه دغه نمایشګاه او دغه د خلکو کتون تجارت هم لري او هغوی هم تر اوسه داسې یو کمپنۍ نه ده چې ډېره زیات تولید ولري. داسې کسان هلته معرفي شوي دي چې دوی زه فکر نه کوم چې فقط یو جواز اخیستی یا ځینې کسانو جواز هم نه لري.
نوموړی ویل هغه میرمنې چې دوی سره په ټولنه کې سب دي د کرنیزو محصولاتو، غالۍ اوبدنې، لاسي صنایعو او نورو برخو کې فعال دي، او له کلونو راهیسې په دې برخه کې سوداګري کوي. هڅه مو وکړه چې د کاروندګرو میرمنو د ټولنې د ادعا په اړه د ښځو د سوداګرۍ خونې د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو بریالي نه شولو. د ترکمن افغان په نوم د افغاني تولیداتو او محصولاتو په نندارتون کې د هیواد دننه او بهر د نورو سوداګرو ترڅنګ یو شمیر صنعتکارانو هم ګډون کړي. د ترکمنستان له مرکز اشقابات څخه د افغانستان د صنایعو او قانونو خونې سرپرست پرویز حیدری ازادي رادیو ته وویل د دې خونې لخوا د بیلابیلو سکتورونو څخه باندې 140 صنعتکاران د نندارتون ته ورپیژندل شوي دي.
مخ خپل ورتیا او خود لزموږ یو شمیرتو کې دل تډیر خ بازار لري چې پکې وچه میوه د خوراکي توکو برخه، غیر الکولي مشروبات، خصوصا تعرفه په برخه کې چې پر غیر الکولي مشروبات تعرفه ډیره لوړه ده. ترکمنستان د حکومت لخوا په غیر الکولي مشروبات باندې 130% تعرفه اخیستل کیږي.
خاغلی حیدری ویل د دې ستونزې د حل لپاره هڅې روانې دي. د ترکمن افغان په نوم د افغاني تولیداتو او محصولاتو درې وزنی نندارتون د دوشنبه په ورځ د مارچ په 4 د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت لخوا د ترکمنستان په اشقابات کې پرانستل شو. د دغه وزارت د معلوماتو لمخې په یاد نندارتون کې د افغانستان، دوبۍ، ترکیه، قزاقستان، روسیې، ازبکستان، ایران او پاکستان څخه باندې 300 افغان سوداګرو او صنعتکارانو ګډون کړی دی. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد ازادي راډیو ته وویل په یاد نندارتون کې د اتلسو سکتورونو افغاني تولیدات او محصولات په 15 غرفو کې نندارې ته ایښودل شوي دي چې د سوداګرو ښځو اړوند 1500 شرکتونه هم پکې برخه اخیستې ده. خو هغه ونه ویل چې د کروندګرو میرمنو د ټولنې غړو ته برخه ورکول شوې ده که نه. غالی، زعفران، وچا او تازه میوه، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې، د ښځو کرنیز محصولات او لاسي صنایع په دغه نندارتون کې نندارې ته ایښودل شوي دي. د افغاني تولیداتو او محصولاتو دا نندارتون په داسې حال کې جوړ شوی چې ډیری سوداګر په ځانګړې توګه سوداګرۍ میرمنې شکایت کوي چې په هیواد کې دننه د خپلو تولیداتو د پلور لپاره ښه بازار نه لري. دوی په وار وار ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت باید د دوی تولیداتو ته له هیواده بهر د بازار موندنې زمینه برابره کړي او نړیوالو نندارتونونو ته د دوی لار پرانیزي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
قدر منوریدون کور سره او سید خبرونه په دوهمه نیمه کې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروگرام نیمه نړۍ خبريږي. خو یو وروستی راپور لرو. د هیواد د ځینو نورو سیمو ترڅنګ په غزنی کې هم سکل زیاتې واوري شوي او خلک ډیر ورته خوشاله دي. خو دوی د زیاتې خوشحالۍ ترڅنګ غواړي چې د دې واورو اوبه باید مهار شي، بندونه ورته جوړ شي چې د دوی په درد وخوري.
د غزنی ولایت وا غزو ولسوالۍ هفتاسیاب
په دې خاطر ورته وایي چې په دې کې و سابق د موږ د سپینګرو په وختو کې وزرند موجودیت کې درلود.
شاوخوا بیا کلن حاجي سردار د هفتاسیاب سیمې اړوند مزار کلي اوسیدونکی دی.
دا زرند دغه باغو په دغو ونو کې دلته لنډې وسم آثار معلومیږي.
حاجي سردار کیسه کوي چې تر دغه وروستۍ لسیزې پورې دغه د اوبو ژرندې دلته وې، خو د وروستیو وچکالیو له امله یې اوس یوازې نشانې پاتې دي.
نو دا زرندې څه ورو ورو ودرېدې، اوبه کم شولې، خشکاوي بیا سکه سکه ته دغه اتو لسو کلو مخکې لا یو زرنده پاتې و. دغه آثار وسم ست وسم پاره صرف په دیوالونو یې ګرځوي.
حاجي سردار زیاتوي د دوی په سیمه کې زیاتې اوبه وې، کاریزونه یې ژوندې وو، ژرندې به یې چلولې، تر لرې سیمو پورې به یې مځکې خړوبولې. خو اوس یو مخ وچ سوي دي. دوی اوس د خپلو کښتونو د خړوبولو لپاره په لمریزې برېښنا د مځکې له تله اوبه راباسي.
هغه کلی ساروان ورته وایي تر هغه کور هغه کلي پورې دي موږ مځکې دي. هغه بلبل ورته وایي اظهره دي. هغه د کاریز غونډې ویني تر هغه جای پورې دي هفته سي مځکې دوري تر مکتب هم لا کته دي موږ مځکې دي. هغه سپین مکتب سي دي معلومي تر هغه لایلاند موږ مځکې دي هفته سي.
هفتاسیاب یوه غرنۍ او بویزه سیمه ده چې اوس سختې وچکالۍ ځپلې ده. شاوخوا 55 کلن حاجي نیاز محمد د هفتاسیاب سیمې د بر کاریز کلي اوسیدونکی دی. دی هم د خپل کلي د زیاتو اوبو کیسه کوي، خو وایي اوس یوازې د څښلو اوبه پاته او نورې وچ سوې دي.
حاجي
نیاز محمد زیاتوي خلک اوس بی لاس بی پښو سول، کار نه کوي، تیاره یې غواړي ځکه یې اوبه وچ سوي او اقتصادونه یې خراب سول.
مخته موسسات نه وو، دا به ټول په دایرو کارېده. نوی پښتنه به په دایرو وال اوس کدي موسسې کومکې یو خو خلک هم اقتصاد ضعیفه سو. نو مخته مثال یو سړي به لس خرواره غنم اخیستو، یو خروار، یو نیم خروار، دوه خرواره برشکې تخم اخیست، بادام به په خروارو اخیستو، نو بیا یې مصرف هم پرې کاوه. اوس هغه شی نشته چې دغونه یو خلک غریبي کوي چې هغه عیال پرې وچلی.
د هفتاسیاب سیمې اوسیدونکي غوښتنه کوي چې د ورښتونو د اوبو د مهارولو لپاره دي بندنه ورته جوړ سي چې سیمه یې زرغونه سي، خلک له تنګو کالو وخیځي او په نس ور سره ماړه سي. بیا هم حاجي سردار
موږ غوښتنه خو دغه ده چې په موږ دا اوسه اثر ته چې ګورو دغه هلته چې ګورو موږ وایي چې هسې دا چښن اوبه پیدا کړو. که بندونه وتړل سي نو بیا موږ ورته هیله مند یو چې خدای مهربان سږ کال کې بیا دونه اوبه پیدا شي چې د موږ د نستې کښت را وبو.
د هیواد د ځینو نورو سیمو ترڅنګ په غزنی کې هم سږ کال زیاتې واورې سوي او خلک ډیر ورته خوشحاله دي. خو غوښتنه کوي چې د دغه واورو اوبه باید مهار سي، بندنه ورته جوړ سي چې د دوی په درد وخوري. حاجی نیاز محمد د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
په دې خموږ ته ټول پی وایس بندونه ورته جوړ شي. اول دلته دغه د ترګان بند نو اوس دغه هنګامه ده چې دغه بند هم جوړېږي. که دغه بند شروع شي جوړ شي دا ټول وغز استفاده جنې کولی شي او ټول کاریزونه بیرته راوځي.
دوی دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې څه موده وړاندې د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت سرپرست ویلي وو په هیواد کې د وچکالیو د زیانونو د راکابو کولو او تر ځمکې لاندې د اوبو د تقویې لپاره نږدې سل کوچني بندونه جوړوي.
د سهار شپږ